د ازادي رادیو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاس د مازدیګر څلور بجې سوین نن د سه‌شنبه ورځ د جديت لسمنې ته د 1300 ونویم المریس هجری کال د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمی سره برابر ده. په دې خبرونه کې بواری چې په ټاکل سوی ده چې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې بیا پیل سي. نور رپورټونه او رپورټونه به وروسته تر خبرونو درته وایو. اول به ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. خوست د خوست والي حلیم فدایي نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه د وی متاسفانه په بازار کې په عامه ګڼه ګوڼه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکي وګړي شهیدان او شپاړس نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. انشاءالله د دښمن چې څومره شوم پلانونه یې وو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او دیارلس نور ټپیان وړل سوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. شپږ دېرش رد سوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال سول. د 2018 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا د رد سوي افغان پناه غوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه ایستل سوي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد سوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 1900 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل سوي دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنساب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ له خوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د 50 کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنساب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو له قومندانۍ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتې ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ وشت مرکزونه او د وسلو زیرمی دوی زیرمی هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړې سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکیس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلام مشورې وسی. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه. خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل سوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمی جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورټ لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبري وسی. په خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسالې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندول لپاره رپورټونه مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړه په یوه رپورټ کې واورئ چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د سپکه ده، افغاني درنه روپۍ ده، خطرمنه روپۍ ده. باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو موږ یو شی چې مثال خبره
په توګه په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د وروستیو خبرو جزئیات اورېدلای سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکزه وه. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ښځو پروګرام او د ګوړی اچار. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو په نوي خبرونو کې واردل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځنګړی استازي د سولې لپاره او همدارس افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای سي. موږ د شاغل داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبا به د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کښېني او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا دا خبرې له سبا څخه بلې نیټې ته پاتې کېږي. دلایسي خو زما همکار نوریاس نوری را سره همدا اوس په استودیو کې دی. نوری صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره ستنه مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې فرشجان، لکه څنګه چې تاسو ویل د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې طالبانو یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحه دفتر پر استازو سربیره د غراس په پام کې ده چې له پاکستان هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقید هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. د غدرې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی و، خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسېدلي او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته وځندېږي. رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکو غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د تبادلې او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شر دی. د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تېره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي. په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو 4000 پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي. که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسما د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې، خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به وزر امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي، خو د رویترز په وینا طالبانو تېره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه طرح هم خپره کړې او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندې شوی چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په 300 میاشتو کې له افغانستان ووزي. دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات خپل غیر نظامي مرستې له افغانستان سره جاري ساتي او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي. افغان چارواکو خو تر اوسه فرشجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنگټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغه طرح په اړه څه نه دي ویلي.
نو بالکل دغه پر دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده. خو د خپل رپورټ د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی. نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه. نورې صاحب،
د حکومت اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع لوړو جوړو سره ملای و اوګه پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو لبل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبینی ډیره کړی ده. د اجرایی رئیس دوایان مرسیال فریدون خوزن نن ازادي رادیو ته ویل په دې پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري.
د افغان سولې لپاره هڅې روانې دي. مسلمان یو چې موږ به ویني دیجه ته ورسیږو، هغه هڅې چې د داسې زلمی خلیزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي. امیدواری ډیره ده. موږ تمل روچه هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه اعلان کړی. طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري، نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي. را دې شي د خبرو اترو میس او هر هغه څه لري هغه باید خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بیلابلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوې دي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخون کې او کله هم له ناهیلۍ سره ملوي. په ابوظبي کې د افغان حکومت لمرک چیپلاوي سره د طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناست لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینی همکاري په اړه به باوري په روانه پروسه کې ناهیلي کوونکې خبرې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني ښودلې ویلي دي طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمې اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیوني شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت، طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیک ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو، په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نشي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازه سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامل ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله من یو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزند حکومت طالبانو او امریکې ترمنځ احتمالي توافق یو اوازه غنی وای چې هیڅ څوک، هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځای ناستی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسلوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شوی وای شاید د پنځمبه تر ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان سولې پړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل سوي چې مولا امیر خان متقی، مولا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونه اوري په دې اړه نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس څنګه استازي او د سولې د عالی شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې نن په پاکستان کې د چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داودزی خوشبینی څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې چټک سي. زمام کار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داودزی د سفر په اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې د شغل خادم وایي.
شغل داودزی د شخصیت په لحاظ باندې دروند دي، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دي او دلته د ولسمشر با صلاحیت استازم دي د ډیپلوماسۍ کې او د سولې په مسایلو کې. دویم اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی او تر ډېره حده پر داخل په نفس او لهن باندې پوهیږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید زل چې داودزی په حد اقل دکه منګول راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړې دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوسته دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تیر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کیږو او سولې به ان شاء الله افغانستان ته راځي.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله ناهیلۍ هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار وار دا ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکیډمیک بحث او علمی تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې باغی کې موږ سولې ته ورسیو په داسې حال کې سولې ټول ماډلونه مو هیر کړی. د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې چې څومره پیچلې ده موږ باید مایوس نشو. یعنی مایوسی شاید هغه چا کړی وي چې هغه شاید د افغانستان د قضیه او د سولې په معاملې باندې خبر نه وي. ما د پاره هیڅ رقم مایوس نشته، ما هغه وخت خبره کړې ده چې د سولې د مذاکرات مخکې مرحله د اعتماد سازۍ مرحله وي. که امریکا او طالبان سره ناستو، افغانستان حکومت سره ناستو، په دې کې د مایوسۍ خبر نشته. دویم ځل دریم ځل او په راتلونکو څو ناستو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کښېني او بالاخره
خادم صاحب دغه سند په اړه چې د خصوصي تلویزیون لخوا خپور شوی دی او په افغانستان، امریکا او د طالبانو ترمنځ په کوم جوړ جاړي باندې سره خبرې شوې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تران د اداره یو ډیر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی او خلیلزاد هم دغه ټینګ ټانګ دغه ادارې یو کارکونکی و. په خوایم تحقیقات کړی دي ولې په اوسنۍ حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی، څو ځل پکې تغیرات راوستل شوی دي، د افغانستان له قضایا خبر دی. زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم کېدلی شي. بل دویم اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیر پکې دی، ځکه چې په امریکا کې دغه لوی بهرني مسایل چې د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړي. نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خي، د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یوازي دریځ نیولو قدم خي. موږ باید خوشبینه اوسو ان شاء الله چې ټول راتلو کې
دا افغان حکومت اجرایه ریاست دا یو د شایي تر ادا پرې دا موضوع بولي.
دا یو سند دی د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی، مخکې دین چې دا عمل ته وړاندې شي د افغانستان د حکومت نظر به پکې اغوستل کیږي. ول د افغانستان د حکومت نمو هله دات دی افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ورنکي، هر خبره سیاسي نکي، هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج شي دي. که دوی پکې د قانون په لحاظ د منطق په لحاظ باندې هیر شوي، دوی د غک پورته کولو حق لري، مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسنه دا چې ملت غوښتنې ترجیح ورکړي.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سما د همکار اجمل تورمان مرکار وېده.
وخت برازي چې غاخت زهرو بخمار نلري، وخت برازي چې غاخت زهرو بخمار نلري، منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلري، منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلري.
اوریدونکو دا زما درونو خوندو د پښتنو ده، نو کله خوشاله یو بل د کتاب تاسو یادونه وکړه نو زه خو چې مشال ریډیو سرکار کوم او دا د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري، نو دا څه خو نشي کېدی چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر واره مې دی او ګلورین بچا نومېږي، نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای شئ چې له هارون پاچا سره زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ځانګړي ویډیویي مرکه واوري. دا مرکه ډېره په زړه پورې ده، د هارون پاچا پر هنري ژوند، د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوې دي. نو که د کتو اورېدو علاقه لرئ زموږ وپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو کونړ ته، زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډیر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډیرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي. د دې رپورټ په سر واورو.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه که خپل ماش چکل منګوا هول د کلدار د وانه توفیر راته نه کوي، یو په دوه راته به حساب یې راته سره پانو وای سره دکاندارانو وای هو داګه نه خبر چې کلدار بند شه د وانه شروع شنه ټول په ځمن ته لپاره فائدہ نه خبره وای راز موږ ملي هویت د چمن خپل ځان خپل مالک.
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډیرې د افغاني او پاکستانی وکلدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال بې وایي له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نخه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
ظریف الله يم دلته په اسد آباد ښار کې دکاندار يم. موږ هو کلدارې ماخلو افغانۍ ماخلو. موږ غواړو چې افغانۍ مروج شي او کلدار ختم شي. افغانۍ د افغانستان خپل روپۍ ده. په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپۍ ده. د دې سپکه ده. افغانۍ درنه روپۍ ده او خطرمنه روپۍ ده. باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو موږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته په سل افغانۍ ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار د حکومت او خجورو ما ظلم کو حکومت مشته قانون مشته رورال.
خو خلک به وای مهم استونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت ته خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستانی وکلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغانۍ کړي نو ورسره به زیات خلک په افغانۍ راکړې ورکړې ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستانی وکلدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسد آباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی. ملي روپۍ هم د زموږ خپله. موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کلداري د سره پرتی کلدار ورځ ته بلې سپکیږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو. موږ چې د افغانۍ علماتې کړو بیا چې کلدار سپکه شي موږ تاوان هن کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا اخیستونکي وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغانیو باندې وي. تبلیغ هم روان دی او کله کله گذاري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولېږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسؤلین تل د افغانیو دود کولو او پاکستانی کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالی مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته هند له صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به نوري اس نوري وړاندې کړي.
سپینه مانی وای چې ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د غرس ترامپ او مودی پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کې دیش له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه تیر کال وروسته له هغه چې ترامپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیم او ګمرکي تعرفې په 50% زیات کړي، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر وارديدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ، خو په دې اړه یې وروستۍ پریکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه مانی همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ او مودی د هند پاسیفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ترامپ له مودی سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ترامپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي.
خو د ټرمپ د خبره تر سنه ډیر پام واړاو چې ویلیو مودي ورته تل د خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د نه پوهیږي چې دا کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دا کتابتون چې مودي خبره کوي ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 50 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د خبره په خبرګون کې ویلی دی چې د هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیلوي. نو د دې ټول تر ویدو لپاره را سره ملګری اوسې. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې تاسو د ازادي رادیو د خبرونه ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په څو ثانیو کې تاسو د پیغامونو خبرو موضوع بداوي چې تاسو په سیمو کې واور سوي ده او کواور سوي ده تاسو سره کوم فکر کوي. آیا ستونزې درته جوړې کړې دي؟ کای هوا صافه کړی دا او تاسو ورته خوشاله یاست. ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې دوه ملکان وجلسي او شپاړس نور ټپیان سوي دي. د رتسوی افغان پناغښتونکو یو بل ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم چنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل شوی دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اورزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیه له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف ستاسو چې ډیری غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست تماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې درې د یو پوړندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې تماتې ورکړه. د ښاغلی صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 60 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې دغه چاره د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغیز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپینه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځین لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غنی د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغه ویداو د سیړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو سیړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دند زندولي او دوی ممنوع الخروج اعلان کړی دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانی فوټبال لوبډلې یمن ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه 15-0 وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام ولسم پړاو سیالۍ د سلر بشتو آسیا لوبډلو په ګډون په متحده عرب اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.